دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن سه شنبه ده، د 1998 کال د میزان د میاشتې 14 ده چې د 2009 کال د اکتوبر د میاشتې 8 کېږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د امریکا سفارت ویلي دي چې د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د درغلیو هیڅ نشته. د غزنی د پوهنتون د دری ادبیاتو د پوهنځي په یو ټولګي کې د 14 له عمله ډیر وشتنه محصلین زخمی شوي دي، او سپینې ماڼۍ د سوریې له شمال څخه د امریکایي قواوو د وتلو اعلان کړی، خو ترکیه د نظامی تعرضي عملیاتو د پلان سره مخې ته روانه ده.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون مشر وایي چې دوی په پوره شفافیت او بې طرفۍ کار کوي.
چې یو خو په شفافیت کار کوو، په بې طرفۍ کار کوو، په دې بیخي تاسو مطمئن اوسئ.
د افغانستان د مالیې وزارت وایي د حکومتي ادارو په تیرو څه باندې 9 میاشتو کې 45% پرمختیايي بودیجه مصرف کړې ده.
تر نن پورې زمونږه پراختیايي بودیجه 45% مصرف شوې ده، دا تقریبا 3% کوالی کوي.
او د 2009 کال لپاره په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو ټاکل سوی استازې عائشې خورم په اړه هم رپورټ اوریدلې سي. خو اوس په دې ساعت خبرونه زیبا خادم او سید سلیمان آشنا تاسو ته وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ثبات او همپالنې د ټیم له دې سرګندونو نه وروسته چې په دې انتخاباتو کې د رای ورکوونکو ګډون کم و، د سولې او د اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیم مشر ګلبدین حکمتیار هم ویلي دي چې د رای ورکوونکو د ګډون په باره کې د انتخاباتو د کمیسیون د شمیر خلاف ډیرو کمو خلکو رای ورکړی دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار امریکا غږ ته ویلي دي چې په لومړني پړاو کې ګټون کې نشته ده. د حزب اسلامي مشر او د جمهوری ریاست کاندید ګلبدین حکمتیار داسې ویلي دي:
په حقیقي رایو شمیر به 1.5 میلیون شاوخوا وي، متبقي ټول نور تقلبي رایو.
د جمهور رئیس غنی په مشرۍ دولت ساز انتخاباتي ټیم ویلي دي دوی د نتایجو نه مخکې څه نه وایي. دا صلاحیت د انتخاباتو د کمیسیون دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی دی چې 2.5 میلیونه خلکو رای ورکړی ده. د کمیسیون مشر هوا علم نورستانی داسې ویلی دی
چې یو خو په شفافیت کار کوو، په بې طرفۍ کار کوو، په دې بیخي تاسو مطمئن اوسئ، او په ګړندیتوب مو ډیر فشار راوړی دی.
سارون کې بنسټونه بیا وایي چې دواړه لوري کاندیدان او د انتخاباتو کمیسیون د خلکو د ګډون په تړاو غیر مسؤلانه چلند کوي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ویلی دی اوس لا ډیر د وخته دی چې د رای ورکوونکو دقیق شمیر وښودل شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې د افغانستان په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ډیر کم و. بل لور ته په کابل کې د امریکا د سفارت شاه ظفری د انتخاباتو د کمیسیون سره د لیدونه وروسته د سفارت په ټویټر کې ویلي دي چې د افغانستان په انتخاباتو کې د درغلیو هیڅ نشته. ټاکل شوی ده چې د میزان په 8مه د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان شي.
په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د درغلیو هیڅ نشته. د امریکا سفارت نن د اکتوبر په 8مه په خپل ټویټر کې لیکلي چې د دوی کارکونکو د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون د اطلاعاتو مرکز کارونه لیدلی دي او د دغه مرکز د کارکونکو هڅې ستایلی دي. د امریکا سفارت همدارنګه زیاته کړې ده چې رای ورکوونکي باید ډاډه وي چې یوازې قانوني رای په شفافیت او بې طرفۍ شمیرل کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیالې کارن ډیکر د انتخاباتو او د نتایجو د جمع بندۍ په اړه د کمیسیون له رئیس او نورو غړو سره وکتل. کارن ډیکر ویلي دي امریکا په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د پایښت لپاره د 13 کلونو رئیس پانګه اچولې ده او حاضره ده چې 40 کاله نورم په دې برخه کې همکاري وکړي. بلخوا د جمهوری ریاست دوه کاندیدانو عبدالله عبدالله او د اشرف غنی ټیم د بری اداوی کړی دی. خو د امریکا په ګډون د انتخاباتو د ملاتړ نورو بنسټونو ویلي چې د نتیجو د اعلانولو صلاحیت یوازې انتخاباتي کمیسیونونه لري او له نوماندانو څخه یې غوښتنه کړې چې د خپل بری د اعلانولو نه ډډه وکړي.
د غزنی د پوهنتون د دری ادبیاتو د پوهنځي په یو ټولګو کې د چاودنې له امله درویشتنه محصلین زخمی شوي دي. چاودنه نن سهار 10 بجې په داسې حال کې شوې ده چې محصلین په صنف کې په درس بوخت وو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت نطاق نصرت رحیمی ویلي چې درویش محصلین ټپي شوي. د کورنیو چارو د وزارت نطاق نصرت رحیمی دا هم ویلي دي چې ماین طالبان ویښی وو، خو طالبانو دا خبر رد کړی دی. د غزنی د روغتون ډاکټر عبدالبصیر امریکا غږ ته داسې ویلي دي:
جروحات داشتن که جروحاتشان شدید و متوسط بودک، که از او جمله 5 نفرش محصلین طبقه ذکور و متبقی محصلین دختر خانم ها بودن، که از جمله 3 مجروح ما وضعشان وخیم بود که به مرکز کشور و کابل توسط ایمرجنسی انتقال داده شد.
په بل خبر کې افغان چارواکي وی په موسی قلعه کې د القاعده شبکې یو مهم سیمایز قومندان وژل دی. د ملي امنیت ادارې نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د هند د وچې د پاره د القاعده شبکې رهبر عاصم عمر د میزان په اول تاریخ په موسی قلعه کې د نظامی عملیاتو په وخت کې وژل شوی دی. په اعلامیه کې د طالبانو او القاعده شبکې د نورو مشرانو او سرګروپانو د وژل کېدو ادعا هم شوې ده. اعلامیه وی په دې عملیاتو کې د القاعده یو شمیر غړي نیول شوي چې اکثریت یې پاکستانیان دي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلولو غږ کړی دی. عمران خان وایي دواړه خواوې سوله غواړي او باید مذاکرات له سره پیل شي. عمران خان نن په اسلام آباد کې د امریکا لزنو قانون جوړونکو سره د ملاقات نه وروسته ویلي چې د افغانستان د شخړې یوازینی حل د سولې مذاکرات دي. پاکستانی مطبوعاتو ویلي دي چې صدر اعظم عمران خان امریکایي استازو ته ویلي چې پاکستان به د پخوا غوندې په افغانستان کې د سولې د راوستلو هلې ځلې وکړي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان چین ته په 2 ورځنی سفر تللی دی. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه خپره کړې ده او ویلي دي چې عمران خان به د چینایي چارواکو سره د سیمې د امنیت او د کشمیر په شمول د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو موضوعګانو په اړه خبرې وکړي. صدر اعظم عمران خان نن په بیجنګ کې پانګوالو ته ویلي چې کاشکې دی د چین د جمهور رئیس په څیر وکړی شي د خپل هیواد 1500 چارواکي چې په فساد ککړ دي زنداني کړي. د عمران خان سره چین ته په دې سفر کې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ملګری دی.
سپینې ماڼۍ د سوریې د شمال نه د امریکایي قواوو د وتلو اعلان کړی، مګر ترکیه د نظامی تعرضي عملیاتو د پلان سره سم مخې ته روانه ده. د امریکا کانګرس دا پریکړه غندلې. پنټاګان وضاحت غوښتې او سیمه ییزو متحدینو اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې خبر تفصیل شیر غورزنګ لولي.
ریپورټونه وایي ترکیز واکونو د سوریې په شمال کې هوایی بریدونه وکړل، هغه هم 2 ساعت وروسته له هغه چې امریکا د تهاجمي عملیاتو د بندېدو موافقه وکړه. کوردیز واکونه اوس د سوریې په شمال کې د امریکا د ملاتړ د اطمینان د نشتون له امله یوازې پاتې دي. سیمه ییزو اوسیدونکو اندېښنه لري چې دوی به له هغه برخلیک سره مخامخ شي چې نور سوریایان د ترکیې په تیرو عملیاتو کې ورسره مخامخ شوي وو. پنټاګون ظاهرا په 2 کې پاتې دی. نن یې وویل د دفاع وزارت د سوریې په شمال کې د ترکیې نظامی عملیات نشي تاییدولی. ترامپ ظاهرا پریکړه بدله کړه او خبرداری ورکړل که ترکی ځواکونه له حدودو نه قوتلی کار وکړي داسې بندیزونه به پرې ولګول شي چې اقتصاد یې له منځه ولاړ شي. بلې خوا د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ویلي دي چې د سوریې په خاوره کې د ترکیې هر ډول برید ته پوره چمتووالی لري. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
د هند هوایی قواو عمومي قومندان نن ویلي چې هوایی قوای په چټکۍ عصري کیږي. راکش سنگ وی چې دوی د رافایل د جنگی الوتکو د اس 300 دفاعي سیستم او نورو پوځي تجهیزاتو په اخستو خپل ولتیاوي زیاتی. په پام کې ده چې نن د هند دفاع وزیر ته په پاریس کې د رافایل الوتکې وسپارل شي. د هند هوایی قوا د 1922 کال په اکتوبر کې جوړه شوه او نن یې په نوې ډیلی کې کلیزه ولمنځل شوه.
د اروپایي اتحادیه د پاره د امریکا سفیر د جمهور رئیس ټرمپ د استیضا په حق له د پښتنو سره مخامخ شوه دی. د امریکا د کانګرس لخوا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د احتمالي غیر قانوني اجراءاتو په ارتباط تحقیقاتو کې نن په اروپایي اتحادیه کې د امریکا سفیر هم دخیل شو، ځکه هغه موظف شوی و چې د ټرمپ د سیاسي رقیب جو بایدن په حق له اوکراین خاني کې چې پلټنه وکړي. د کانګرس په ولسی جرګه کې د بارنیو چارو د استخباراتو او د سارنې د کمیټې غړي په پام کې لري چې د سفیر سانلن نه پوښتنی وکړي چې ولې د اوکراین په مسله کې دخیل شوی دی. اوکراین خو د اروپایي اتحادیې غړیتوب هم نه لري.
په عراق کې مطبوعاتي شبکو ته تهدیدونه او بریدونه ملګرو ملتونو ژورنالستانو او څارونکو ته خبرداری دی. دوی د عراق د حکومت نه غواړي چې د ژورنالستانو د فعالیتونو د بندیدو مخنیوی وکړي، ځکه ژورنالستان د پراخو احتجاجونو راپورونه ورکوي.
د هانګ کانګ اجرائیه رئیس کری لام نن ویلي دي چې د ډیموکراسۍ پلوه معترضینو سره د مقابلې په خاطر به د چین نه د ملاتړ غوښتنه رد نه کړي.
او د فزیک په څنګه کې د نوبل د 2019 کال جایزې نن د اکتوبر په 8مه هغو درې ساينس پوهانو ته ورکړل شوې چې د کائناتو د تکامل او انکشاف په برخه کې څېړنې کړې دي.
د استرالیا په لویو ښارونو کې د اقلیم د بدلون د ستونزو د مخنیوي لپاره پراخې مظاهرې روانې دي. نن د اعتراضونو په دویمه ورځ خلکو مهم واټونه تړلي وو، د موټرو تګ راتګ بند و، سباندې سلو معترضینو د مچیو غوندې جامې پتن کړې وې او وایي چې په چاپیریال د انسانانو د اغیزو له کبله د حشراتو ژوند د خطر سره مخ دی. حکومت د واټونو د تړلو له امله سباندې دیارلس کسه توقیف کړي دي.
او وروسته خبر داده چې د بنگلاديش پولیسو نن ویل هغه سړی نیول دی چې سباناری کې د ویخته د موندلو لامل په زور د خپل خزي سر خړېل دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم لخوا څرګندونو وروسته چې د زمري په شپږمه د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د خلکو ګډون د انتخاباتو د کمیسیون د ورکرسي شمیرې په خلاف ټیټ و، یو شمیر د انتخاباتو نور کاندیدان هم په دې باور دي. خو د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې ورکرسي شمیرې وروستۍ نه دي او کاندیدان دي له مخکې ځانونه بریالي نه اعلانوي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ لري.
د ازمری په شپږمه د ولسمشری په ټاکنو کې د رای ورکوونکو د ګډون په تړاو د نوماندانو او د ټاکنو د کمیسون ترمنځ د شمیرو په ورکولو کې ژور تفاوت لیدل کیږي. د ثبات او پالنې د ټیم لدی سرګندونو وروسته چې په دې ټاکنو کې د رای ورکوونکو ګډون کم و، د سولې او اسلامي عدالت د ټاکنیز ټیم مشر ګلبدین حکمتیار هم باوري دی چې په ټاکنو کې د خلکو ګډون د ټاکنو د کمیسون د ورکړ شوي شمیر په خلاف لږ و. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار امریکا غږ ته ویلي چې لومړنی پړاو ګټونکی نه لري.
په حقیقي رایو شمیر به 1.5 میلیون شاوخوا وي، متبقي ټولې نور تقلبي رایې.
خو د ولسمشر غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم بیا وایي چې دوی له وخت مخکې د خلکو د ګډون په تړاو وړاندوینه نه کوي او دا چاره د ټاکنو کمیسون ته پرېږدي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون د ټاکنو په ارتباط د ارکامو ادانولو په ارتباط تر ټولو معتبره مرجع ده. موږ د هغوی کار ته احترام لرو او مخکې له مخکې وړاندوینه نه کوو. مهمه ده چې نور کاندید صاحبان هم شک او شبهه ایجاد نه کړي او د قانون مطابق د ټاکنو کمیسون کار ته منتظر شي.
بلورته د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي چې په ټاکنو کې 2.1 میلیونه خلکو ګډون کړی و، خو دا کمیسون اوس وایي چې دا شمیره تغییر منون کې ده او وروستۍ نه ده.
چې یو خو په شفافیت کار کوو، په بی طرفۍ کار کوو، په دې بیخي تاسې مطمئن اوسېږئ او په ګړندیتوب هم اوس ډېر فشار راوړی دی.
څارونکي بنسټونه بیا وایي چې دواړه لوري نوماندان او ټاکنو کمیسون د خلکو د ګډون په تړاو د شمیر په ورکولو کې غیر مسؤلانه چلند کوي. د فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي لا ډیر وختي ده چې وروستۍ شمیر د خلکو د ګډون وښودل شي.
که کمیسون په دغه رقم چې وسیلان کړی 2.1 میلیون دي، خو خامخا په همدغه فرمو باندې دي، دا راټیټیږي د کمیسون خپله هغه اعتبار او حیثیت صدمه رسوي او بل نوماندان هم خپل هغه سیاسي ګټه په خاطر باندې خپل قضاوتونه کوي چې څه رقم رایې حساب شي، کوم رایې حساب نه شي او په کوم شکل مختلف شي، ټر اوټ ټیټ ده یا ګډون اوچت ده. دا فکر کوم چې یو خوم صحیح نه ده.
په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان په ټاکنو کې د خلکو ګډون خورا ټیټ و. بل لور ته په کابل کې د امریکا سفارت شازدافیر کرن ډیکر د ټاکنو له کمیسون د لیدنې وروسته د سفارت په ټویټر کې ویلي چې د افغانستان په ټاکنو کې درغلي ته هیڅ ځای نشته دی. د ټاکنو د محلویش په اساس د میزان په ویشتمه بعد د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي. کمیسون وای هڅه کوي چې دا کار د خپل مهالویش په اساس وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په داسې حال کې چې د نوي مالي کال پیل ته شاوخوا 2.5 میاشتې پاتې دي، د مالیې وزارت وایي د حکومتي ادارو په تیرو څه باندې 9 میاشتو کې 65% پراختیايي بودیجه مصرف کړې ده. د اقتصادي چارو کارپوهان امنیتي ستونزې د بودیجې کم مصرف یو لوی علت ګڼي. په دې باره کې اکرام شینواري له کابله رپورټ لري.
افغانستان کې د یو شمېر عواملو له امله چې ناامني په سر کې زیان لري، د افغان حکومت ډېرې ادارې د خپلو پرمختیايي بودیجو د مصرفولو په برخه کې ستونزې لري. خو د مالي وزارت د مطبوعاتو رئیس او ویان شمروز خان مسجدي وایي چې په 1990 مالي کال کې د تیر کال د همدې مودې پر تله د پرمختیايي بودیجې مصرف تر 3% زیات شوی. ښاغلی مسجدي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې تمه یې دا ده چې په پاتې 2.5 میاشتو کې به د بودیجې مصرف تر 90% پورې پورته لاړ شي.
د حکومت په سطح تر نن پورې زمنګا پراختیايي بودیجه 55% مصرف شویده. د تیر کال په اندازه دا تقریبا 3% والی کی د کال پای هغه 3 میاشتې د کال هغه وخت چې په هغه کې د قراردادونو اکثریت پرداختونه کیږي، پیسې ورکول کیږي قراردادیانو ته او د پروژې کار په ښه توګه وړاندې لاړي. نو امید لرو چې دغه مالی کال تر پایه پورې به هم زمونږ پراختیايي بودیجه د تیر کال په پرتله د 90% یا 92% نه اوچته وسو. نو تر اوسه وخت شته دی، انشاءالله وګورو چې د اخر د کال کې زمونږ فیصدي کم فیصد ته رسیږي.
د افغانستان د روان 1990 مالی کال ټوله بودیجه شاوخوا 300 میلیارد افغانۍ ته رسیږي. د دې بودیجې 340 میلیارد افغانۍ پرمختیايي او 215 میلیارد نورې عادي بودیجه ده. د افغانستان نوی مالی کال د مرغومي په میاشت کې پیلېږي. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 9 میاشتو کې د کلو د پراختیا، کرهنې، اوبو لګول او مالدارۍ وزارتونو او د برېښنا شرکت خپلې ډېرې پرمختیايي بودیجې مصرف کړي، خو یو شمېر نورې ادارو بیا په کمه کچه خپلې بودیجې تر اوسه مصرف کړي دي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد رضا فرزام د افغان حکومت په دنده کې د بودیجې د مصرف مسلې ته په کتنې وایي چې نامني او د یو شمېر وزارتونو او حکومتي ادارو کې د چارو ورو پرمختګ د بودیجې مصرف په برخه کې دغه وزارتونو او ادارو ته ستونزې راولاړې کړي، چې ورسره په عمومي ډول د حکومت د پرمختیايي بودیجې مصرف کچه یې راټیټه کړې ده.
پروسیجرها بسیار طولانی و در موارد بسیار نامؤثر است.
کړنلارې ډېرې اوږدې او په ځینو برخو کې اغېزمنې هم نه دي، چې د دې سبب کېږي چې د حکومت د پروژو ځینې برخې مصرف نه شي. بل عامل چې مهم دی دا ده چې د مالی وزارت لخوا د بودیجې یوه برخه ناوخته دولتي ادارو ته ورکول کیږي. د قانون له مخې د مالی کال پیل د جدي میاشت ده، خو کله کله د کال په لومړۍ او یا هم دوهمه روبه کې د پرمختیايي بودیجې پیسې ادارو ته ورکول کیږي.
د افغانستان پرمختیايي بودیجه د مرسته کوونکو هیوادو او موسسو لخوا تمویلیږي. په خپله دغه هیواد دادی بودیجې یوه برخه هم د نړیوال ټولنې د مرستو څخه تمویلیږي. د افغان حکومت یو شمېر ادارو لخوا په کمه کچه د بودیجې مصرف یو د هغو مسلو څخه دی چې حکومت ادارو ته سرخوږی راولاړي. د بودیجې د کم مصرف له امله د ولسي جرګې د تیرې 14 دورې غړو د یو شمېر وزیرانو څخه چې د پرمختیايي بودیجې مصرف یې کم و د باور رایه بېرته واخیسته. خو د تیرو 2 کالو په پرتله په تیرو 2 کلونو کې د حکومتي ادارو لخوا د بودیجې د مصرف کچه یو څه پورته تللې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې واوریدل چې د غزنی د پوهنتون د دری ادبیاتو د پوهنځي په یوې ټولګې کې 14 سوی او ډیر محصلین زخمی سوي دي. د دې 14 په اړه زموږ همکار نوشابه آشنا د غزنی د پوهنتون د رئیس محمد بایر درمال سره مرکه کړې.
درمال صاحب، که په پیل کې د نننۍ حادثې په اکله یو لنډ معلومات اوریدونکو سره شریک کړئ چې دغه حادثه څنګه پیښه شوه.
په رسمي ساعتو کې د الماس بجې 15 دقیقې په شاوخوا کې د غزني پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځۍ په یو سیند کې واقع شوې ده. کوم چاودېدونکي مواد چې وه دا هلته ځای په ځای شوي وه. یو تعداد محصلین چې زیاتره یې وناست دي، کوم معلومات چې مونږ سره دي، د 350 تنو په شاوخوا کې ټول زخمیان دي.
ماین دننه په صنف کې ځای په ځای شوی و. که څنګه
د دې څرنګوالی چې کوم د امنیتي ارګانونه د هغوی په برخه کې تحقیقات کوي، خو داسې ښکاري چې دغه ماین چې ده، یعنی داخل د سیند کې نه ده، بلکې د سیند نه د شا لخوا جاسوسي شوی ده. کوم بل خاري سیند چې د هغه په څنګ کې ده، په هغه کې د یو طریق نه دغه سیم ته ځای په ځای شوی ده. هغه اوتاک کې ماسلین ډول ده، اوتاک کې ځای په ځای شوی ده، هغه طریق نه دغه سیم متاثر شوی ده.
درمل صاحب څه فکر کوئ چې دا به کومه انګیزه او کوم دلیل چې په یو اکاډمیک او علمي ساحه کې د محصلینو لپاره چې هغه هم د علم د حصول لپاره په صنف کې ناستي او اکثرا د اوناسو طبقه د هغوی ته باید بم کې خودل شي، تاسو سره دلیل څه دی؟
د لوړو زده کړو وزارت د پالیسي سره سم او په خاص توګه پښتون تر اوسه پورې غیر سیاسي ساتل نه دی، نو ځلې ټپل او تمامه په فعالیت اجازه نه ده ورکړی. خو هغه څوک چې د وطن او خلکو دشمنان دي، هغوی صرف هدف همدای چې د خلکو مینه وبیا، نو فعل لپاره مطلق شکل داسې نسویلای چې دا به د چا کاری.
درمل صاحب، طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي دي او بلې کومې جنګي ډلې تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت نه دی منلی، نو تاسو څه فکر کوئ چې دا کار به چا کړی؟
دا وړاندوینه نه سم کولای، خو دا به د څېړنو په ترڅ کې څرګنده شي او مشکلات امنیتي په مجموع ول او د مسؤلینو سره وخت په وخت هغه موږ شریک کړي دي. خو دا چې جدي تهدید موږ د کومې ډلې له لاسه طرف نه تر اوسه ورنه ور سره مواجه شوي.
د ټپیانو روغتیا یو ځای اوس څنګه ده؟
ټپیانو چې د کامل مراقبت تر سره شوی دی، خو یو تن دی وناسو له جملې څخه چې دا د یو وځه خنه و نور په مجموع کې ان شاء الله د ماسلینو سی وځه خده، یو تن هغه کابل ایمرجنسی روغتون ته را انتقال شوی او اوس دلته راغلی یم او غواړم د هغوی شاید پوښتنه مې کوله.
مننه درمل صاحب، اندې نه ښکار چې تاسو هم دا اوس په روغتون کې یاستئ او د ماسلینو پوښتنه ته تللی یاستئ، د ماغزینه را سره غږیږئ. کورم ودان، راتلونکي کې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟
په مجموع شاول خو زما په دغه ټولو مخالفینو باندې مې دغه غږ کوم چې دغه علمي بنسټونه چې دي د دغه احترام وساتي او هغوی کې دغه د وینې د حیوانونو لاس واخلي. په دوم قدم کې د دولتي مسؤلینو او چارواکو نه زما دا مخکې هم تقاضا وه، اوس هم تقاضا ده چې د دغه تحصیلي نهادونو خصوصا د غزني پوهنتون د امنیت د ساتنې په برخه کې خپل همکاري زیاته کړي او موږ انشاءالله موږ به په وخت سره هغه څومره چې په موږ مربوط ده هغه تدابیر مخکې هم موږ اندازه تدابیر نیولو او بیا به هم ان شاء الله دغه دروازه د خلکو په مخ د تحصیل لپاره خلاص ساتو او د وطن دشمنان به په دې ونه توانېږي چې زموږ دغه د علم ډیوې مړې کړي. او د لوړو زده کړو وزارت له رهبرۍ څخه هم زما دا غوښتنه ده چې خصوصا د اطرافي پوهنتونونو د امنیت په برخه کې دوی هم له موږ سره همکاره واوسي، امنیتي ارګانونو سره دغه خپل
ډیره مننه درمل صاحب، کور ودان،
سلامت اوسئ، مهربانه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا د دواړو لویو سیاسي ګوندونو مهمو غړو د جمهور رئیس ترامپ پریکړه په کلکه غندلې ده. د سنا مجلس میچ کانل او د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی په دوو جلا جلا بیانونو کې دا اقدام غندلې دي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
راپورونه وایي ترکی ځواکونو د سوریې په شمال کې هوایي بریدونه کړي، هغه هم څو ساعته وروسته له هغه چې امریکا د تهاجمي عملیاتو د بندېدو موافقه وکړه.
ډېر کلونه په سوریه کې وو، داسې فکر کېده چې سوریه به د لنډ وخت هدف وي او موږ به ورځو او بیرته به راوځو.
کوردان هغه خبره چې ورته ویل شوی امریکا به د ترکیې د بریدونو د مخنیوي لپاره شاوخوا سیمو کې حضور ولري درواغ ګڼي.
امریکا تل زموږ سره خیانت کړي او د تل پشانې یو ځل بیا خرڅ کړو.
کوردي ځواکونه اوس د سوریې په شمال کې د امریکا د ملاتړ د اطمینان د نشتون له امله یوازې پاتې دي. سیمه ییز اوسیدونکي اندېښنه لري چې دوی به له هغه برخلیک سره مخ شي چې نور سوریایان د ترکیې په تیرو عملیاتو کې مخ شوي وو.
یعنی تشرید
خلق وو وجل شول، خزه وو تختول شوی او ډیرو خلکو خپل کورونه پری خودل. ترکیه هلته غیر انساني چلند وکړ او موږ ویره لرو چې دلته به هم ورته عمل وکړي.
دیموکراتان او جمهوری غوښتونکو دا اقدام غندلی دی. سناتور لنزی ګراهام ټویټ کړی او ویلی دی د کوردانو پریخودل یو ډیر خطرناک پیغام رسوي او هغه دا چې امریکا د اعتماد وړ هیواد نه دی.
مستر ترامپ
خپل ترامپ کله ناکله داسې معلومیږي چې د بریا د ساتلو لپاره حوصله لاس ورکوي او یې پام په بل اوړي. موږ په منځني ختیځ کې اغلب بریاوې درلودې او د ترلاسه کولو لپاره مو ډېرې سختې هلې ځلې کړې، خو وروسته مو بیا د هغو د ساتلو لپاره ډېره هڅه نه ده کړې.
پنټاګان ظاهرا په دوو کې پاتې دی. نن یې وویل دفاع وزارت د سوریې په شمال کې د ترکیې نظامی عملیات نشي تاییدولی. ترامپ ظاهرا پریکړه بدله کړه او خبرداری ورکړ که ترکیې ځواکونه له حدودو کوم وتلی کار وکړي، داسې بندیزونه به پرې ولګوي چې اقتصاد یې له منځه ولاړ شي. بلخوا د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو ویلي چې د سوریې په خاوره کې د ترکیې هر ډول برید ته پورا چمتووالی لري.
تهدیدات
پر سیمه د برید په اړه د ترکیې خبرداری نه ویني دی. دوی په دوامدار ډول د کلونو راهیسې دا کار کړی. موږ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو په توګه پوره چمتو یو چې د سوریې په خاوره هر ډول برید ته ځواب ووایو.
د پنټاګان چارواکي اندېښنه لري چې د ترکانو، کردانو او امریکا مشترک دښمن داعش به وروستي اختلافات د بیا راژوندي کېدو لپاره یو فرصت وګڼي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د 2019 کال لپاره په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو ټاکل سوی استازی عائشه خرم وایي چې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه به له نړیوالو سره د افغان ځوانانو نظریات او غوښتنې شریکې کړي. حکمت سروش په دې اړه رپورت چمتو کړی.
د کابل پوهنتون دغه محصل به د راتلونکي ډسمبر میاشتې وروسته د یو کال لپاره په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازیتوب کوي. عائشه خرم د اندیشوران موسسې او په کابل کې د جرمني سفارت په یوې سیالۍ کې چې شپېتو ځوانانو پکښې برخه اخیستې وه دغه مسؤلیت ته بریالۍ سوه. اغلې خرم وایي چې په ملګرو ملتونو کې به د افغان ځوانانو د ستونزو او په سوله کې د هغوی د رول او نظر په اړه غږ پورته کړي.
دا یو ډیر ستر اقدام دی او یو ډیر ستر مسؤلیت دی چې انشاءالله ټول وس مې په کار اچوم چې په ښه توګه یې ترسره کړم. او موږ په دو کوشش کې یو چې ټول افغانان، ټول ځوان افغانان په خپلې آیندې، په سرنوشت، په ټاکلو کې سهیم شي.
عائشه خرم وایي چې نړیوالو ته به د ښار په ګډون په لرو سیمو او کلیو کې د پرتو افغان ښځو غږ هم ورسوي چې کلونه کلونه یې په جګړو کې قرباني ورکړي.
هغه ښځې چې د یو نورمال ژوند او د یوې تلپاتې سولې آرزو لري او حداقل غواړي چې په امنیت کې ژوند وکړي تر څو چې پس خپلو نور حقوقو ته لکه تعلیم او کار او اجتماعي فعالیتونو ته ورسي، نو د هغو غږ به هم وم. او موږ د افغانو ښځو او د افغانو ځوانانو غږ به د بین المللي ټولنې سره هم شریکوو.
په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو د دغې استازي په باور که څه هم په دې وروستیو کې د افغان ښځو د حقونو په اړه لیدلوري ښه سوي، خو وایي چې په دې برخه کې لا نور کار ته اړتیا ده.
په سیاست کې، په بین المللي روابطو کې د دوی پویه مهمه ده چې باید خپل ځانونه ورسوي او کوشش وکړه چې بین المللي ژبه زده کړه او کوشش وکړه چې په هر بخش کې چې دوی د پرمختګ، د دوی د آیندې د ښه والي لامل کېږي ګام کېږدي.
د سو خبرونو غټه کې واورې د ثبات او همپالنې د ټیم له دې سرګندونو نه روسه چې په دې انتخاباتو کې د رای ورکوونکو ګډون کم و، د سولې او د اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیم مشر ګلبدین حکمتیار هم ویلي دي چې د رای ورکوونکو د ګډون په باره کې د انتخاباتو د کمیسیون د شمیر خلاف ډیرو کمو خلکو رای ورکړې ده. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي دي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د درغلیو هیڅ ځای نشته دی. د غزنی د پوهنتون د دری ادبیاتو د پوهنځي په یو ټولګي کې د چاودنې له امله درویش تنه محصلین ټپي شوي دي. افغان چارواکو ویلي دي چې په موسی قلعه کې د القاعدې د شبکې یو مهم سیمه ییز قومندان وژل دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلولو غږ کړی دی. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان چین ته په یو ورځنی سفر تللی دی. هلته به د چینایي چارواکو سره د سیمې د امنیت او د کشمیر په شمول د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو موضوعګانو په حقله خبرې وکړي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.